السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل لري سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د هرات ولایت پر یو جومات برید چې وطنه یې وژلي غندلی دی. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخوستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. ښاغلي قانې لیکلي دي چې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې برید د امام زمان په نوم د شیعګانو په یوه جومات کې شوی دی. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو ماشوم او یو ملا امام هم شامل دي. د دې برید په تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو داعش ډلې دې ته د ورته پخوانیو حملو مسؤلیت اخیستی و. د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دې استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو او په تېره د ښځو د حقونو د وضعیت پر ترینګلتیا انتقاد کړی دی. د هیوادونو استازو په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې چې پرون دوشنبې پیل شوه او د می تر لسمې پورې به دوام وکړي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه درې راپورونه چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو برابر کړي دي ارزول کېږي. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې په پاکستان کې له ډېره افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. لسګونه خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې اوسېږي بدې ورځې ګالي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د خبریالانو استازو او ملاتړو د پاکستان پر حکومت او نورو خواوو غږ وکړ چې د دې خبریالانو ملاتړ ته ور ودانګي. په راپور کې راغلي چې ډېری د افغان خبریالان وزګار دی او د پاکستان د ویزو د نه لرلو په ګډون ګڼې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر دې خبریالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې وخت ناوخت ځورول کېږي او ګڼې ستونزې ګالي. په تېرو څو میاشتو کې هلته د ازادي راډیو د یو خبریال په ګډون پر یو شمیر خبریالانو مرموز بریدونه هم شوي دي. فلسطینی حماس ډله وایي د لسګونو برمتو د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرحې په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، دا کسان د تیر کال د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د برید پر مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو پر مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایلو د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به یې ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې د اسرایلو په طرحه کې د اوربن شرایط خورا زیات سخاوتمندانه دي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا د غزې په رفح ښار کې د اسرایلو په حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا شاوخوا څلوېښت تنه فلسطینیان ووژل شول. د غزې د دوه میلیونو درې لکه وګړو نږدې نیمایي د جګړو له ویرې په رفح ښار کې پناه اخیستې ده. د امریکا د عدلی وزارت وایي د سایبر یو متخصص چې د لنډې مودې لپاره د متحدو ایالتونو د ملي امنیت په اداره کې کار کړی و، روسیې ته د جاسوسۍ د هڅې په تور پرون په څه باندې یوویشت کاله بند محکوم شو. د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي چې تورن جاره سیبستیان دالکې نومیږي، دوه دېرش کلن دی او د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې د څه کم څلورو اونیو لپاره د امریکا د ملي امنیت په اداره NSA کې انکار وکړ، خو بیا یې ناڅاپه کار پرېښود. محکمې ته د وړاندې شوو اسنادو له مخې دالکې هلته د کار په مهال د امریکا د ملي امنیت اړوند محرم اسناد پرنټ کړي وو او وروسته یې یوه کس ته چې ده ته یې ځان د روسي اجنټ معرفي کړی وو، خو اصلا د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI پټ مامورو د 50,000 ډالرو په بدل کې د دې اسنادو پلورل منلی وو. ازادي رادیو هوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو شمېر غړو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه دورې څېړنه کې پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د نه منلو وړ وبلل.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی.
په دې اړه بلې یوې ښځینه فعالې سره چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته د تللې یوې جرګې په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په اړه خبرې کړي مرکه وکړو. د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وای تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي.
درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد دبلیو پی بند کړي دي او نثار کومکونه کومیر باندې بند شوي دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیل وایي په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. او د خبرونې دوهمې نیمه مو د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې چې دا بحث هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر فعالیتونو په تېره بیا په سیمه کې د وروستیو فعالیتونو پر زیاتېدا څرخي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دورې چیرنه کې چې پرونی پیل کړي پر خدو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د نه منلو وړ و. بلل په دې شورا کې د بریتانیا دایمي استازي وایي لکه چې طالبان وخت تر رسیدلی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت رنګلې او ټکان ورکوونکي دي. هغه دا څرګندونه پرون په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د چیرنې په اړه جوړ شوی غونډه ته وکړې. د شورا ته خپل څرګندونه کې د امریکا استازي ویل طالبان د ټول هغه ایزی فرمانونه سمدستی لري کړی چې پر بنسټ له افغانانو په ځانګړي ډول لنجونو او ښځو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوی دي. نور د ازادي راډیو د خبري علومې ظاهر مل پر راپورټ کې
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د بریټانیا دایمي استازي سایمن مانلی په چټکۍ سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابیدل د حیرانۍ وړ ټکان ورکوونکې او ترنګلې بولی. هغه چې پرونی په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت د څېړنې په اړه جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی. د طالبانو لخوا ثانوي او لوړو زده کړو عمومي او سیاسي فضا او ډېر شمېر کاري فرصتونو ته د دوی د لاسرسي مخه نیول شوې. یو نوم وروستیو کې راپور ورکړ چې دا بندیزونه مخ په زیاتېدو دي. طالبان عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت چارواکي هدف ګرځوي او د خبريالانو نیولو ته هم دوام ورکړی دی.
د بشري حقوقو شورا کې د بریټانیا استازي هرس ژر د نجونو خو په زده کړو او کار د بندیزونو د پای د خبريالانو او خپل سرونیونو په توقف او په درو د خلکو د وهلو په ګډون د ظالمانه مجازاتو د بندیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي بیا د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د مطرح شویو څرګندونو په خبرګون کې دا د دوی د اوسنی حکومت پر ضد حادثه بللی. هغه چې نه د پولی ټکنیک په هنتون د محصلینو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل
پنځه سلويخ ملکونه دلته او په دې مازی تاریخ کې څه حق ورک زمون خويندو ته بغیر د بی حجابي او بی سترین نور څو جواب راکې. دا باز داسې پیاده کړل دي د پاره چې منفي تبلیغاتو کې.
خو د خالد حنفي د څرګندونو برعکس بیا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د امریکا استازي میچل ټایلر خپل خبرو کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنې تبعیزي وبللې او د طالبانو په ګډون یې له ټولو لوریو د بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
سمدستي باید ټول تبعیزي فرمانونه په ځنګړي ډول هغه چیز دا کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو مخه نیسي او عامه ځایونو ته تګ راتګ محدودوي لري سي. په چټک ډول د خپلواکو متبرو او دارتیا پر مهال د جنسیت پر بنسټ د تخوالی قضایی پلټنه او د اخلاقی جرایمو په نوم د خپل سرونیونو پاید یقیني سي.
د ورته کې د جرمني استازي د افغان جنو خو سره د طالبانو کړنی له بشريت سره جنایات وباله او د فنلند استازي بیا وویل په افغانستان کې باید د جنسیت پر بنسټ د تخوالی مرتکبینو ته د جنایي مجرمینو په څیر سزا ورکړل شي. په دې غونډه کې د نږدې ټولو ګډونکوونکو خبرې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په نقض سرخېدي او غوښتنې کوله چې باید دا وضعیت پای ومومي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د وری څېړنې زغونډه چې د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت سیړي دوام لري. خو په افغانستان کې به انجونی او خزي د دې غونډو تم لري چې د دوی د وضعیت د بدلون لپاره د شعارونو او خبرو پر ځای بنسټیز او عملی ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په دورې څېړنه کې چې پرونی پیل کړي پر خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د نه منلو وړو بلل. په دې شورا کې د بریتانیا دایمي استازي ویل کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمنان شوي د بشري حقوقو وضعیت اترنګلې او ټکان ورکوونکې ده. د امریکا استازي بیا د شورا ته خپل څرګندونه کې ویل طالبان د ټول هغه تبعیزي فرمانونه سمدستي لري کړی چې پر بنسټ یې له افغانانو په ځانګړي ډول له نجونو او ښځو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوي دي. خزینه فعاله زر کمالیار چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته د تللې یوې جرګې په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو مشرانو سره د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په اړه هم خبرې کړې دي. همدا شېبه د ټلیفون له لارې را سره وصل ده. آغلی ملیار، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ترنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
لومړی د دغه غونډې په ارتباطاتو وایي، وروسته به ستاسو د سفر په اړه پوښتنه وکړو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت څلورمه دورې څېړنه پیل کړې. درې مخکنۍ دورې څېړنې د پخواني جمهوري نظام په مهال ترسره شوې وې او څلورمه داسې مهال ترسره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي او د بشري حقونو د وضعیت له پلوه پر دوی سخت انتقادونه کیږي. په تیره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې څه فکر کوي؟ دغه دورې غونډه چې اوس روانه ده، آیا پایلې به د افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت له بدلون سره څه مرسته وکړي؟
زه په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه. سمه ده چې دا غونډې دورې غونډې د بشري حقونو د شورا دورې غونډې پخوا د جمهوریت په وخت کې هم شوې وې. تفاوت هغه وخت کې دا و چې هلته د دوی د هیئت خپله حضور درلوده، کېدای شو چې هلته د نږدې نه د بشري حقونو مسایل وڅېړي او پرې باندې راپور جوړ کړي. اما په دا غونډه کې چې موږ ولیدل، دې غونډه کې د افغانستان نه چې امران هلته څوک ژوند کوي او هغه شرایط عیني خپله په خپلو سترګو باندې ویني، د هغه ځای نه هېڅوک نه و. او دا څوک چې دلته را دعوت شوي د ټول په بهر میشتې افغانان دي، او پرې باندې هم موږ نه پوهېږو چې دوی څومره دقیق هلته په افغانستان کې معلومات لري او د افغانستان سره افغانستان کې چا سره په تماس کې دي. او بل دا چې دا غونډې اثر په دې باندې په افغانستان باندې نشي کولای چې یو څوک چې په رسمیت نه پیژني، نو د دوی د فیصله او تصمیم به کوم ارزښت ولري؟ هغوی د هغوی د پورته کوم ارزښت قایل شي؟ په اصل کې دا ښه موضوع ده چې د افغانستان د په افغانستان کې د بشري حقونو باندې بحث کېږي او مطرح کېږي. اما دغه هېوادونه چې په افغانستان کې دا غوښتنه کوي، څومره ځان ته دا حق ورکوي چې دوی دا خبره ورته واورېدل شي؟ مهرباني.
اغلی ملیار، خو پراپور که ما مواردل چه دیر خزی او جونی دیده تمه کوي چې پر طالبانو باید فشارون را وستل شي که اغا پکردنه ندی یا دی نریوالو لخوا دی. دا هم که دایش چه دی فشارونو یا وسیلوی دغه غونده یا دغه دوره ای چیرنه. رازو دی خبری تا چه تاسو هم یو سفر کرده و افغانستان تا دی هم دیل پرتللی وی چه پا اروپا که دی میشتو افغانانو غوختنه د طالبانو چارواکو ته ورسوي، دا هم د فشار یو لپاره یو سفر و چې باید دوی دغه اوسنۍ تګلار بدل کړي. د یو دولس کسیز پلاوی په ترکیب کې تاسو هم وی او تاسو سره یو بل میرمن هم و. یو اعلامیه مو هم پرون خبره کړې ده، زینو ټکو یادونه مو کړې ده چې په کومو مسایلو په هدف مو دا سفر ترسره کړی و او پر طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره مو په هغه باندې خبرې وکړلې. خو په یو ځای کې تاسو وایئ چې په خوشنۍ سره چې هغه مهم د سفر مهم هدف چې تاسو ترلاسه نه کړ، د نجونو د ښوونځیو په اړه تاسو ویلي چې بریالی نشو، ولې؟
زه خو شخصا دا بایدون چې بهرني فشارونه اصلا نثر نه لري او دغه مسلې نه باید نور اصلا یادونه ونه شي، ځکه فشارونه په کاغذ کولای نو دا دوه نیم درې کال کې باید اثر کړی وای. ښه به دای چې د تفاهم لاره مخته ونیول شي او د خبرو لاره مخته ونیول شي. د موږ سفر هم د فشار په منظور نه و، بلکې زموږ هدف د سفر نه دا و چې موږ د نږدې نه د مشرانو سره وګورو. اول دا چې د دوی په نظریاتو باندې پوه شو، د دوی په غوښتنو باندې پوه شو، دا چې موږ دوی سره څه کولای شو، دوی دې څه کولای شي. په دې مسایلو باندې موږ د دوی سره خبرې وکړو چې البته دوی د موږ سره ډېره صادقانه او رښتینې خبرې وکړلې. دا چې موږ لیکو چې د خواشینۍ خبره ده چې سفر مهم هدف مو ترلاسه نه کړ، البته دا خبره باید وکړم چې موږ چې کله افغانستان ته تللو هم موږ دا انتظار نه درلود چې زموږ په دایې ځل تک باندې د دولس کسو به دوی د چارواکي به دا ښوونځي خلاص کړي. موږ نا امیده نه یو، موږ امید لرو. او موږ دا د مشرانو سره هم دا خبره کړې ده چې موږ به بیا او بیا او بیا راځو تر څو چې ښوونځي خلاص شي. یعنی نا امیده نه یو او موږ په دې پدانه هم په دغه باندې داسې مهرباني.
اغلی مدیار په دغه اعلامیه کې تاسو خبره کړې ده په دې کې زوینم چې د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخندزاده پرته ګمانم چې تاسو د طالبانو اکثر مشرانو سره کتلی دي دغه مشرانو سره کتلی دي تاسو که څه هم ویلی دي چې تر خبرو راضی وي تاسو سره ځینې ژمنې کړې دي دوی ویلي چې موږ په دې باندې کار کوو خو دا کار تقریبا دغه د دریو کاله کېږي چې بشپړ شوی نه دی څو کاله نور باید نجونې او ښځې د دې انتظار وکړي
زه په دې پوهېږم چې ملت تونده هم ډېره ده او زمونږ تونده هم ډېره ده که زمونږ ارزو ترسره شي نو موږ غواړو چې همدغه لحظه ښوونځي خلاص شي حتی سبا ته ورته انتظار نه باسو ځکه یوه ورځ ضایع کېدل د افغانستان لپاره یې تاوان ډېر جبران نه بنونکی دی مګر خبر دا ده چې موږ سره دوی دي ژمنې وکړلې او په هغه ژمنه باندې حتی عمل هم وشو موږ ته د ښوونې او روزنې وزیر وویل چې دی به بیا لاړ شي او د خپل مشر سره به خبرې وکړي د امیر المؤمنین سره او دا پیغام به چې البته د ملت پیغام ده او موږ وسیله شوي دوی ته هم رسولی وو دا به امیر المؤمنین ته رسوي او دغه رس به هڅه وکړي چې دا زمینه مساعده کړي چې موږ هم وش کولی هغه سره یې وګورو او دا زموږ د ملاقات په سبا باندې تللی وو قندهار ته او تر څو چې موږ راتللو دی لا بېرته نه وو راګرځېدلی اما مثلا خلیفه صاحب د کورنیو چارو وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی موږ ته دا خبره وکړله چې دی پس موږ پیغام رسوي او دی هم قندهار ته ورغی
جالب خبره ده
بل هیڅ هم نه ده دا سفر
اغلی مده جالب ده تاسو په دې سفر کې آیا هڅه وکړله چې د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخندزاده سره هم وګوري
منګه غوښتل په پروګرام کې مو چې ور سره وګورو او د هر مشر سره چې موږ ولیدل موږ ورته چې موږ ته باید د زمينه مسايده کې یان کنه موږ له وکړل چې موږ ته د زمينه مسايده کې چې موږ د امیر المؤمنین سره هم وګورو خو موږ وخت هم ډیر لاند وو موږ باید به تر هغه لوي موږ نو شو کولای چې تاسو پاتې شو او موږ په دغه فاصله کې چالو
آیا که اغلی مریال تاسو په تنه دی لپاره کوم چې ډیر مهمه موضوع ده کچیر دغه وخت تاسو درکړی وي یا سفر مو کولای شو چې وخت کې
ما شخصا ما او یو څو نفر نو شو کولای ځکه دلته دولتي کارمند یم د رسمي حکومتي کارمند یم ما نو شو کولای او ښایي یو څو نفر نور هم نو شو کولای مهمه موضوع ده کې هیڅ شک نشته ما منګه ویلې دي چې موږ بیا راځو یعنی موږ دا شرایط چې خپل تاسو په اروپا کې کار کوي په یوه کې چې دا شرایط څنګه دي نو تبي دې چې موضوع ډیره مهمه ده او که اهمیت نه لرلې موږ بنتللې او دا مو وعده کړی چې موږ بیا راځو بیا راځو بیا راځو تر هغه وخت راځو تر څو چې د
زموږ خوینده
په
مخ باندې
د
پانتونو او خوانځو دروازې خلاصې شي کور ودان خزینه فعال زرک مليار و چې په دې ورسته یو کې له اروپا افغانستان ته د تللې ویجرګي په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له شمیر لوړ پوړو مشرانو سره د نور مسلو تر څنګ د خزو او جنود زده کړې او کار پر موضوع هم خبرې کړې وي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوړندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو سیو نړیواله موضوع راخلو اسرائیل وای په غزه کې د اوربان لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې جواب ته انتظار کوي حماس ډلې مخکې ویلو چې د اسرائیل له طرح په اړه غور کوي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تل ابیب تر روان شوی او پلان لري چې د اوربان په انچاره کې منځګړیتوب وکړي د موضوع زموږ همکار احمد تکل چیرلې تعقیب کړی ده په سټډیو کې سره د تکل څخه نور جزئیات څه دی مهرباني
مننه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یو نږدې سرچینه ویلي چې دا هیواد د اسرائیلی برمتو د خوشی کولو په بدل کې په غزه کې د اوربند لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې خبرګون ته انتظار کوي په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې او میاشتې پوره کیږي د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي په تیرو څو ورځو کې د مصر په منځګړتوب د هڅو له پیل وروسته په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیله زیاتې شوې خو د ډیرو مهمو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف د لری کولو لپاره د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کیږي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په هر راز موافقه کې لغزه څخه د اسرایلی سرتیرو وتل او په دې ترانګه کې د اسرایلو د عملیاتو د دایمي پای ته رسیدو غوښتنه کوي له حماس سره د یوې متحد فلسطیني ډلې او چارواکي ریټرز خبري اژانس ته ویلي فلسطینیان د اسرایلو د اشغال سم دستی پایتر رسیدل غوړي. دا چارواکي زیاتوي دوی نشي کولای خپل خلکو ته ووایي چې د اسرایلو اشغال دی روان وي، تاسو جګړه ودروي او چې کله اسرایلو خپل برمته ترلاسه کړل بیا جګړه پیل کړي. د اسرایلو د صدر اعظم هم هر اقدام خای په کابینه کې د درس باعث شي، ځکه ځینې وزیران غوړي چې شاوخوا یو سلو درې درشتنه پاتې اسرایلی یرغمل باید راخوشي شي. خو سخت دریزی بیا د غزه په جنوبی ښار رفح کې د حماس ډلې پر پاتې غړو د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. اسرائیلی چارواکی وایي پر رفح کې عملیات به دوام وکړي، مګر دا چې حماس د اسرایلو د اوربند هغه طرح ومني. په دې طرحه کې د اوربند پای ته رسیدو یادونه نه ده شوې، خو د یو زیات شمیر فلسطیني بندیانو په بدل کې د درې دیرشو زیانګالو اسرایلي برمته وښی کېدل او په جګړو کې لنډه وقفه غواړي. یو بل اسرایلي چارواکي ویلي دا طرحه په رفح ښار کې د عملیاتو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده، ځکه د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې ویلي چې دا د فلسطینیانو لپاره وروستی چانس دی، ځکه د ده په وینا په رفح کې د پوځي عملیاتو لپاره د اسرایلي ځواکونو حرکت لا مخکې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سیمه کې دی او تمه ده چې نن ماښام له ریاض څخه تل ابیب ته ورسیږي. ښاغلي بلینکن منځني ختیځ ته سفر د سعودي عربستان او اسرایلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره د منځګړتوب په هڅو پیل کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بی پول خبرالانو ټولنې له پاکستاني چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبرالانو په ساتنه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې تمهال ګڼ افغان خبرالان چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان ته کډه شوي له ګڼو اقتصادي او امنیتي او همدارنګ د ویزې په تمدید کې له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیلي د فیروز عزیزی په راپور کې.
د بیپولی خبریالانو سازمان یا آر اس اف په پاکستان کې د افغان خبریالانو وضعیت اندېښمنوونکی بللی او ټینګار کړی چې له دوی سره باید هر اړخیزې مرستې وسي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې سلیا مرسیه د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه او پاکستانی چارواکي باید له دوی سره د افغان خبریالانو د خوندي ساتلو په برخه کې مرسته وکړي.
دا د ښکېلو اړخونو لپاره اړینه ده چې له اړوندو بنسټونو سره یو ځای شي او ډیری هغه ستونزې حل کړي چې افغان خبریالان ورسره مخ دي. افغان خبریالان چې پاکستان ته تښتېدلي په ښه شرایطو کې د ژوند کولو مستحق دي او باید د دې امکان ولري چې خپل مسلکي ژورنالیستیکي مهارتونه وکاروي یا کوربه هیواد ته د دوی د ورتګ اجازه او ملاتړ وشي.
اغلی مرسیه وویل چې د بیپول خبریالانو سازمان په دې وروستیو کې په پاکستان کې له یو سلو اویا افغان خبریالانو سره مالی او د دوی د ادارو په چارو کې مرستې کړي دي او په خبره دوی ته د مسلکي مهارتونو ورکشاپونه برابر کړي دي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه دي له پاکستانه امن هیوادونو ته د دوی د انتقال پروسې چټکې کړي. له دې ډلې خبریال محمد ادریس ساده چې لاتیر یو نیم کال راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسېږي وویل
ډیره د اوس تاسو غوري پروهي ناروغي وخت شوې دي د سوچ او فکر او د بیسر نوښتې لپاره دا پروسه ډیره کند روانه ده. حالان کې چې موږ د یونیسیار سره او یو شمېر نورو ادارو سره په دې برخه کې خبرې کړې خو بیا هم وایي سلسله جدي خبرګون نه ښایي نه پیغام چې لاته شوې ده.
یو بل افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
دوی نامعلوم برخلیک مسله ده. ډیرې په دې تمه چې کوم د زر به کار کیږي درې مهوادونو ته بزي خو دغه موده ډیره وګده شو. دویمه مسله د دوی دلته د مالی وضعیت ډیرې خبریالان مالی اړخ له چې د ستونزو سره مخامخ دي. درېمه موضوع هم وخت نا وخت دوی د پاکستانی پولیسو له خوا زورول کیږي.
دا هغه ستونزې دي چې د بی پولی خبر ایران او سازمان هم د دوشنبه په ورځ دی وی خبر پانی په خبرولو سره یادې کړي دي. د ارسف په خبر افغان خبريالان په عامه روختونونو یا عامه خوانځیو کې د خپل ماشومان لپاره روختيایي پاملرنې ته لاسرسي نه لري. د دوی مسلکي چاري کمی سوي او مالی سرچینې هم په ټاپه ولاړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو میاشتو کې په پاکستان کې د ازادي رادیو د یو خبريال احمد حنایش په ګډون پر یو شمېر افغان خبريالانو مرموز بریدو نه سوي دي. په 2000 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته سلګونه افغان خبريالان د افغانستان ووتل چې اکثریت لا هم درې مهوادونو ته د خپل انتقال د کیسونو د پروسس لپاره په ایران او پاکستان کې دی را دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ازادي رادیو اوري او اوسم په پکتیکا کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت کډوال هم له دوی سره د خوراکي توکو د مرستو له بندېدو شکایت کوي. دوی وایي له دریو میاشتو را په دې خوا ورته مرستې نه دي رسېدلې چې ورسره یې د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې شوې. دوی وایي کاروبار نشته او نشي کولی په خپل لګښت د ځان لپاره له بازار خوراکي توکي را ونیسي. بل ورته ځایي چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې هم پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی په دې اړه د خوراک د نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نور بنسټونو سره تماسونه ټینګ کړي دي. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
دا پکتیکا ولایت د بیرمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دریو میاشتو راهیسې ورته د خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. د وزیرستاني کډوالو په وینا د کورنیو د ژوند ټوله تکیه د نړیوالو بنسټونو په مرستو ولاړه ده او که چیرې ورسره مرستې ونیشي دوی د خوراک د برابرولو لپاره کومه بله چاره نه لري. د لمنې سیمې وزیرستاني کډوال زاهد الله صدیقي مشال راډیو ته وویل
دلته د میشت د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد ډبلیو پی بند کړي دي او نیوسیار کومکونه په میز باندې بند شوي دي. بارانونه زیات وشول، خلک ته زیات مشکلات وشتل، ماشومان بې تعلیمه دي، نه مکتب شته، نه دلته د بې سهولیت شته. میج دغه غوښتنه ده د نړیوالې مرستې نه چې میز سره هره میاشت په میاشت کومک وشي.
د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستاني کډوال د بیرمل ولسوالۍ لمن، کنغر، آسبرګي او مرغ سیمو کې اوسېږي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی ملک نورولی جان مدخیل وایي دوی په داسې سیمو کې اوسېږي چې په دې ځای کې اصلا کاروبار امکانات په نشت حساب دي.
موږ سره باید مرسته وشي، کومک وشي. موږ خلک ډېر مجبوره دي ځکه چې پردی علاقې کې اوسېږي، نه یې کورونه شته، نه یې ځمکه شته او موږ خلک ډېر غریبان شوي دي.
د پکتیکا په بیرمل کې میشت یو بل وزیرستاني کډوال ملک داود خان وایي د بیکارۍ له کبله نه یوازې کافي خواړه نشي پیدا کولی بلکې کورونه او سرپناوي هم د اوسېدو نه دي.
همیش خلک ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دی. داسې مجبور دي چې یو وخت ډوډۍ خوري او یو وخت ډوډۍ نه خوري. اومیز دا غشتنه دو چې میز دا د کوم مواد خوراکي مواد چرکول هغه د دغز د وامدار وساتي او باقی د میز د کورې وضعیت ډیر خراب ده.
بلوري ته په پکتیکا کې د کډوالو چارو مسؤلین د وزیرستانو مهاجرینو ستونزې مني وايي کسه هم سکال مرستندوی بنسټونه د بودیجې ستونزې مخې ته کوي خو دوی ورسره په اړیکه کې دي ترڅو کډوالو لپاره په خوانه میاشتنه مرسته بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس حمد الله فاتح وویل
دبليو پی نور یاد مؤسسات سکال د بودیجې د کمښت خبره کوي او د مو خبره جریان لري ترڅو موږ یادو کډوالو ته کاري زمينه او خوراکي مواد نور مختلف ضرورت د دوی پوره کو.
د پکتیکا ولایت کډوالو ریاست چارواکي زیاتوي دوی په پام کې لري چې مؤسسات او هڅوي ترڅو په دې ولایت کې د کار پر شرایطو برابرو کسانو ته بیلابیل کسبونه ورزده کړي ترڅو دوی په دوامدار توګه له اقتصادي اړخ پر ځان بسیا شي. یاد دیوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضرب عذاب عملیات وروسته د یاد هیواد د بیلابیل سیمو سربیره د هغوی زرګونه کورنۍ پکتیکا او خوست هم را واوختي. د یادو کورنۍ ډیره برخه په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا بیرته خپل سیمو ته ستنه شوې خو لا هم په پکتیکا او خوست کې د دوی زرګونه کورنۍ پاتې دي.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. د بحث هم په سیمه کې د